دت.
بلې فرشته نگاه، تاسو ستړي مشي قدر من اوریدونکو، یو بل خبرونه پایل شو. په دې خبرونه کې اوري چې د ناتو په مشرۍ په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت وای طالبان نشي کولای په افغانستان کې یو لوی سیمه د اوږدې مودې لپاره ونیسي او له هغې د خپل ستراتیژیک مرکز په توګه کار واخلي. بل ځینې نور موضوعاتو هم مهم راپورونه او مطالب راغونډ کړي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې یو کلی زرغږونه ډرامه او ورپسې بحث اوري، خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د ناتو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت وایي چې افغان ځواکونه د روان کال په ترڅ کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. پاکستان د متحدو ایالاتونو هغه تورونه رد کړي چې وایي اسلام آباد د تروریزم پر ضد مبارزې په برخه کې کافي هڅې نه کوي. د ترکیه ولسمشر وایي د سوریه په شمال کې د ترکیه مداخله بریالۍ وه او 400 کیلومتره ساحه د اسلامي دولت ډلې او کرد ملیشه ځواکونو پاکه شوې ده. د خبرونو تفصیل. د ناتو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت وایي چې افغان ځواکونه د روان کال په ترڅ کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. د غوث ملاتړ ماموریت ویان جنرال چارلز کلیفلن پرون له کابل د ویډیو کانفرنس له لارې په بروکسل کې خبر اعلان ته وویل چې افغان ځواکونه د تیر کال په پرتله سږ کال ډیر پیاوړي شوي دي. موږ په دقت سره ګورو چې څنګه افغان ځواکونه خپلو عملیاتو ته دوام ورکوي، څنګه دا وړتیا ترلاسه کوي چې خپل مهارتونه سره یو ځای کړي. موږ باور لرو چې په روان کال کې د افغان ځواکونو اقدامات د تیر کال په پرتله ښه وو. د عملیاتو له پلان سره سم پر مخ ځي او په مجموع کې اوس هم په سمه لاره روان دي. د غوث ملاتړ له ماموریت ویان که څه هم تایید کړ چې طالبان له هم د افغان حکومت لپاره سر ګواښ دي، خو وی ویل چې طالبان نشي کولای یوه سیمه د ډیر وخت لپاره ونیسي او د ستراتیژیک مرکز په توګه ترې انکار واخلي. د حبیب الله کلکانی او د هغو د ملګرو مړي له یوې نښتې وروسته تېره شپه د کابل په شهرارا سیمه کې خاورو ته وسپارل شول. په لومړي سر کې موافقه شوې وه چې تابوتونه به په همدې غونډۍ کې خاورو ته سپارل کېږي او وروسته اعلان وشو چې دا مړي به د کلله پشتې غونډۍ ته انتقالېږي. خو د کلکاني پلویانو وویل چې دا پرېکړه نه مني او په شهرارا غونډۍ کې د دې مړیو پر ښخولو یې ټینګار وکړ. دا پرېکړه د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د پلویانو له مخالفت سره مخامخ شو چې وروسته بیا د دواړو خواوو ترمنځ نښته هم وشوه. جنرال دوستم سلاکار او ویاند بشیر احمد تینج ویلی چې په دې نښتو کې یو ساتونکی وژل شوی او درې نور ټپیان دي. امنیتي چارواکو تر اوسه د دې نښتې د تلفاتو د دقیق شمیرې په اړه څه نه دي ویلي. په غور ولایت کې د 50 تښتول شوو مسافرو د برخلیک په اړه تر اوسه هیڅ راز معلومات نشته. د غور پولیس وایي چې د دې کسانو د موندلو لپاره عملیات پیل کړي دي. وسلوالو طالبانو پرون د غور ولایت په دولتیار ولسوالۍ کې له یوه موټر څخه 50 تنه مسافر ښکته کړل او له ځان سره یې بوتلل. د غور د امنی قمندانۍ وایي تښتول شوي مسافر د غور د لالو سرجنګل ولسوالۍ او د بامیان ولایت اوسیدونکي وو. پاکستان د متحدو ایالاتونو هغه تورونه رد کړي چې وایي اسلام آباد د تروریزم پر ضد مبارزې په برخه کې کافي هڅې نه کوي. د پاکستان د پوځ ویان جنرال عاصم بجوا پرون وویل هیواد د ټولو تروریستي ډلو پر ضد له توپیر پرته عملیات کوي. بجوا زیاته کړه چې د ښه او بد طالب په نوم کوم مفهوم نشته. د پاکستان د پوځ ویان دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری د چهارشنبې په ورځ پر اسلام آباد سخت انتقادونه وکړل. ښاغلي کری وویل د پاکستان په وړاندې د تیرو څو میاشتو له پرمختګونو سره سره خورا ډیر کارونه پراته دي او د پاکستان حکومت د یاغي ډلو او په افراطي فعالیتونو کې د ښکېلو کسانو پر ضد مبارزه باید چټکه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر اشاره حقانی شبکې او لشکر طیبه ډلې ته وچې مشران په پاکستان کې دیره دي. امریکا همداراز د پاکستان پر استخباراتي ادارې تور لګولی دی چې د حقانی شبکې ملاتړ کوي او په افغانستان کې نیابتي جګړه پر مخ بیایي، خو پاکستان دا تورونه رد کړي دي. ایرانی رسنۍ وایي چې ایران او روسیه موافقه کړې چې روانه میاشت به د ایران په جنوبي بوشهر ښار کې د دو اټومي تاسیساتو د جوړولو کار پیلوي. د ایران د ایرنا او پرس تلویزیون د راپورونو له مخې د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې مشر علي اکبر صالحي ویلي چې په بوشهر کې د دو اټومي تاسیساتو د جوړولو کار به د سپتمبر په لسمه پیل شي او د جوړولو کار به په لسو کلونو کې بشپړ شي. د دغو تاسیساتو د جوړولو لګښت لس میلیارد ډالره اټکل شوی او په بشپړېدو سره به یې ایران په کال کې شاوخوا 22 میلیون بیرل تیل وسپموي. روسیې د خلیج په غاړه بوشهر کې د زر میگا واټ د تولید اوسنۍ دستګاه هم جوړه کړې ده چې په 2013 میلادي کال کې فعاله شوې ده. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د سوریې په شمال کې د ترکیې مداخله بریالۍ وه او 400 کیلومتره ساحله اسلامي دولت ډلې او کرد ملیشه ځواکونو پاکه شوې ده. اردوغان د پنجشنبې په ورځ ټینګار وکړ چې دی دغه دواړه ډلې هغه ډلې بولي چې ترکیې ته یو شان ګواښ متوجه کړی دی، که څه هم کرد ځواک د اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزه کې د امریکا د متحدو ایالتونو نږدې متحد دی. د ترکیې ولسمشر وویل د سوریې کرد ملیشه د فرات سین له ختیځ څخه د پشا کېدو لپاره د موافقې په عملي کېدو کې پاتې راغلې ده. هغه یو ځل بیا د سوریې د کردانو په اړه خپله پخوانۍ ادعا تکرار کړه چې ویلي دي دوی د کردستان له جلا غوښتونکو وسلوالو سره اړیکه لري او ترورستان دي. اردوغان وویل هیڅوک باید له موږ دا تمه ونه کړي چې د خپلې خاورې په جنوبي پوله کې به یو ترورستي دالان ته اجازه ورکوو. هغه وویل ترکیه غواړي چې له سوریې سره په پوله یوه امن ساحه رامنځته کړي چې د نړۍ قدرتونو د دغه پلان ملاتړ نه دی کړی. د یو بل خبر له مخې د ترکیې علي قضایی پلاوی د دې هیواد نږدې 543 تنه قاضیان او څارنوالان د جولای د 15 په ناکامه کودتا کې د لاس لرلو په تور له کاره لرې کړي دي. له دې سره د ترکیې له عدلي او قضایي ادارو څخه د لرې شویو کسانو شمېر 3200 کسانو ته ورسېد. د ازبکستان د ولسمشر له دماغي خونریزۍ وروسته لا هم د هغه د روغتیا په اړه وروستي معلومات نه دي ترلاسه شوي. په پلازمینه تاشکند او د ازبکستان په نورو لویو ښارونو کې پرون له پخواني شوروي اتحاد څخه د دې هیواد د خپلواکۍ کلیزه د اسلام کریموف په غیاب کې ولمانځل شوه. په ځینو نتایج شویو راپورونو کې ویل شوي چې کریموف د اګوست په 9 نیټه مل شوی دی. په دې اړه شکونه هغه مهال زیات شول چې د کریموف د پلرني ټاټوبي سمرقند ښار په بېلابېلو سیمو کې د پاکولو چارې پیل شوې، لارې او کوڅې بندې دي او خلکو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کېږي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل که غواړی بیا هم د خبرونه ولولې دی ازادي راډیو په وی پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اور یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د ناتو په مشرۍ په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت وایي طالبان نشي کولی. په افغانستان کې یوه لویه سیمه ونیسي او له هغې څخه د خپل ستراتیژیک مرکز په توګه کار واخلي.
Ultimately, they have not been able to achieve this idea of holding a strategic center.
د امریکای کانګرس یو شمیر غړو پر واشنگتن فشارونه زیات کړي چې د افغانستان د ځینو ځواکونو لخوا د بچبازۍ مخه ونیسي. په ننګرهار کې یو شمیر کسان چې غواړي د پاکستان له قزلګرۍ ویزه واخلي وایي له رشوت پرته یې کار نه کیږي.
هغه څوک چې پیسې لري 6000 روپۍ ورکولی شي، هغه نن په یو سیمټه کې دننه دننه هغه لپاره ویزه تیاره ده.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د خپرونې په دوهمې نیمایي کې د یو کلي زرغږونو ډرامې یوه بله برخه درته خپروو.
ځینې غټ غټ ټکي به یې په تخته ولیکم چې ښه مو په ذهن کې کینی. سیمه ییزه شورا
له ډرامې وروسته بحث هم مه هیروئ. په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت وایي چې طالبان نشي کولی په دې هیواد کې یوه سیمه ونیسي او له هغې څخه د خپل ستراتیژیک مرکز په توګه کار واخلي. په کابل کې د غوث ملاتړ د ماموریت ویان سره له دې چې طالبان له هم د افغانستان د حکومت لپاره یو ستر ګواښ بولي، خو وایي چې افغان ملي امنیتي ځواکونو د پام وړ پرمختګ کړی دی. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوث ملاتړ د ماموریت ویاند وایي طالبانو غوښتل چې په افغانستان کې یوه پراخه سیمه ونیسي څو له هغه ځایه د خپل ستراتیژیک مرکز په توګه کار واخلي. جنرال چارلز کلیفلند چې پرون د ویډیو کانفرنس لاره له کابل په بروکسل کې خبريالانو ته څرګندونه کوله، هغه اندېښنو ته چې ګنې طالبان غواړي په هلمند یا پکتیا کې یو لوی ساحه ونیسي او د خپل مرکز په توګه کار ترې واخلي د اشاره پترس کې وویل.
If you go back to their initial strategic goals for this fighting season,
که در روانو جګړو د موسم په پایل کې د طالبانو لمړنۍ ستراتیژیکو اهداف ته کتنه وکړي، نو وبویني چې د دوی هدف لپایل همدا و چې د غنو خلکو د استوګنې یو لوی سیمه ونیسي او یې ساتي، څو وکولای شي چې په افغانستان کې دننه د خپل خوخي مرکز ورڅخه جوړ کړي. خو بل اخر دوی د داسې یو ستراتیژیک مرکز د ساتنې د فکر په عملي کولو بریالي نشول. په دې وروستیو کې د چارواکو او څارونکو په حواله په راپورونو کې وویل شول چې ګنې طالبان د پاکستان د استخباراتو په مرسته غواړي د کوټې شورا هلمند ته او د حقانی شبکې مرکز پکتیا ولایت ته انتقال کړي. جنرال کلیفلند وویل افغان ځواکونو طالبان د خپلو اهدافو ترلاسه کولو ته پرېنښودل. کلیفلند وویل د افغان ځواکونو عملیات د تیر کال په پرتله سږ کال ډېر اغېزمن و. د غوڅ ملاتړ د ماموریت ویاند دا ومنله چې په وروستیو څو میاشتو کې وسلوالو طالبانو په بېلابېلو ولایتونو کې ځینې سیمې لاندې کړلې، خو ده زیاته کړه چې د طالبانو په لیکو کې هم ستونزې خورا زیاتې دي.
Sometimes there is a false narrative that the Taliban is this
کله ناکله ځینې غلط تعبیرونه اوریدل کیږي چې ګنې طالبان هغه ماته نه خوړون کوي، یو موټی ځواک دی چې په پارل پسې ډول افغان ځواکونو ته سرخوګای جوړوي او په پارل پسې ډول پرمخ ځي، خو موږ پوهیږو چې دا خبره رښتیا نه ده. زه نه غواړم داسې ښکاره شم چې ګنې طالبان کم اهمیته ګڼم یا د هغو توان ته په کمه سترګه ګورم. دوی بې له شکه تر اوسه هم د افغانستان حکومت ګواخ کوي او یو لړ ظرفیتونه لري، خو وروستۍ خبره دا ده چې هغه هم خپلې ستونزې لري. جنرال کلیفلند د وسلوالو طالبانو لخوا د ځینو سیمو لاندې کول د هغو موقتی بریاو بلله. د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت ویان دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د روان کال له پایله د افغان حکومت وسلوالو مخالفینو د هیواد په شمال، جنوب او ختیځ کې خپلو حملو ته زور ورکړی. په شمال کې کندوز، په جنوب کې هلمند او په ختیځ کې ننګرهار په خاص ډول د درنو جګړو ډګرونه وو. په فاریاب، بغلان، پکتیا او ځینو نورو سیمو کې هم سږکال درنې جګړې وشوې چې ګڼ شمېر وسلوال، افغان سرتیری او ملکی وګړي پکې مړه او ټپیان شول.
د امریکا د کانګرس یو شمیر غړي بیا غړو پر واشنگتن فشارونه زیات کړي چې د افغانستان د ځینو ځواکونو لخوا د بچبازۍ مخه ونیسي. د کانګرس یو شمیر غړي د هغه قانون پر پلي کولو ټینګار کوي چې له هغو بهرنیو ځواکونو سره چې بشري سرغړونې کوي د امریکا مالی او پر نظامي مرستو بندیز لګوي. په دې اړه نور جزئیات د ملالۍ بشیر په رپورټ کې.
وروسته له هغه چې اسوسییټډ پریس خبري اژانس په جون میاشت کې راپور ورکړ چې طالبان د افغان پولیسو د بچبازۍ له عمله ګټه پورته کوي او د هیواد په جنوب کې له دننه خونړۍ حملې کړې دي، د امریکا د کانګرس غړی دوکن هانټر وهڅېد چې د امریکا د دفاع وزیر اشتون کارټر څخه غوښتنه وکړي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور پر مهال په دې هیواد کې پر کوچنیانو د جنسي تیري د مخنیوي لپاره جدي ګامونه پورته کړي. د فرانسې خبري اژانس راپور ورکوي چې د امریکا دفاع وزارت تیره اونۍ هانټر ته په ځواب کې ویلي چې دغه وزارت د داسې سرغړونو د عاملینو مجازات کېدو ته ژمن دی. دغه لیک زیاتوي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن په افغانستان کې بهرنیو ځواکونو ته امر کړی دی چې که د افغان ځواکونو لخوا هر ډول بشري سرغړونې وویني باید اړوندو چارواکو ته خبر ورکړي. خو هانټر ویلی چې دا جواب کافی نه دی او نو وایي چې بچبازی به په هیڅ ډول نه زغمل کیږي. هانټر فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د امریکا حکومت باید د رسمي پالیسۍ په توګه ووایي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور پر مهال پر کوچنیانو جنسي تیری نه زغمي او پر کوچنیانو د جنسي تیری په مواردو کې د شواهدو او تورونو د اداره کولو پر څرنګوالي خپل دریځ غوره کړي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې یو شمیر نورو د کانګرس غړي هم له هانټر سره همغږي شوډلې او تیر کال یې د افغانستان د بیا رغونې عمومي سرپلټونکو ادارې یا سیګار څخه غوښتنه وکړه چې د افغان ځواکونو لخوا د جنسي تیریو او جنسي زورونو په اړه خپلواکي پلټنې پیل کړي. دا پلټنې اوس هم دوام لري. ډېری خلک هغه وخت حیران پاتې شول چې رسنیو راپور ورکړ د امریکا پوځ له هغه امریکایي پرسونل سره انضباطي چلند کاوه چې غوښتل یې د بچبازۍ مخه ونیسي. دوی له سیګار څخه غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د لیهې په نوم قانون پلی کړي. په 1990 کال کې د پاتریک لیهې په نوم یو قانون جوړ سو چې له هغو متحدو بهرنیو ځواکونو او پولیسو سره د امریکا د مرستو مخه نیسي چې پر وړاندې له بشري حقونو د سرغړونې شواهد موجود وي. د لیهې دفتر ویلي چې د امریکا د دفاع وزارت دغه ستونزې ته جدي پاملرنه نه ده کړې. د لیهې قانون له مخې هر هغه کس چې پر کوچنیانو په جنسي تیري کې لاس ولري د امریکایي روزنې وسایلو او نورو مرستو څخه بې برخه کیږي او باید محاکمه سي. د دې قانون د پلي کولو غوښتنه په داسې حال کې سوې چې په راتلونکي اکتوبر میاشت کې په بروکسل کې د افغانستان په اړه د مرستندویه هیوادونو غونډه کیږي. افغانستان بهرنیو مالی او نظامی مرستو ته اړتیا لري او د کانګرس غړي توماس رونی فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې لیه یوه قانوني لاره ده چې په کارولو به یې د کوچنیانو جنسي ځورونه د زغملو وړ نه وي. توماس رونی وایي که دا قانون په شد هوګه پلی نسی دا لویه ستونزه ده، په ځانګړې توګه د افغانستان غوندې ځایونو کې چیرته چې امریکا د دوی د امنیتي ځواکونو په روزنه میلیاردونه ډالر مصرفوي. په جون میاشت کې فرانسې خبري اژانس د یو شمیر چارواکو له خولې راپور ورکړ چې وایي په اروزګان ولایت کې طالبانو د پولیسو پوستو ته د کوچنیانو په لیږلو سره د پولیسو دننه د حملو لپاره کسان استخدام کول. طالبانو دا تورونه رد کړی دي. کابل په دې اړه د بشپړ پلټنو اعلان وکړ، خو تر اوسه یې د بچا بازی عمل د جنایت بللو لپاره قانون نه دی جوړ کړی.
د افغانستان د امنیتی ځواکونو په یو بل په اړخ کې، البته د ملي پولیسو په ځواک کې د ښځینه پولیسو د ځورونې په اړه هم په دې وروستیو کې اندېښنې زیاتې شوې. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ښځینه پولیسو د ځورونې پیښې په وروستیو کې د دوی د یو لړ اقداماتو په نتیجه کې کمې شوې دي. په دې اړه به وروسته په خپرونه کې په تفصیل واورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورئ.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 2019 ته په سربېره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 په اوریدلې شي. لوو بجو وروسته د سهار تر وو بجو په همدې څه بود امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه مهیروي. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته بغوښ شو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپل تازه ګڼه کې یو ځل بیا په کابل کې پر امریکایي پانتون د برید په اړه مقاله خپره کړې ده. د مقالې لیکوال لیکي د اګست په 14 له دې خبر سره راوي شوم چې د افغانستان د راتلونکي هیلې پر مرکز په کابل کې بریدو شو. لیکوال لیکي چې د ګڼ کسان پیژندل چې پرې پوهنتون کې وو، او یو نږدې ملګری یې هم استاد نقیب احمد خپلواک وو چې ووژل شو. په نیویارک ټایمز کې وړاندې لولو چې د دې سربېره چې افغان امنیتي ځواکونو د محصلانو او د پوهنتون د کارکوونکو د ژغورنې لپاره ډېرې هڅې وکړې، خو بیا هم 8 محصلان، یو استاد، 3 ساتونکي او 4 افغان سرتیري په دې پیشه کې ووژل شول. امریکایي پانتون په 2018 کال کې په کابل کې پرانستل شو. دا یو تعلیمي غیر انتفاعي مرکز دی چې د ورځپاڼې په باور د ماسټري د دورې او د پانسي د دورې د اسنادو له ورکړې سره یې د افغان ځوانانو لپاره د هیلو یوه دریڅه پرانستې ده. د نیویارک ټایمز په باور د پانتون داسې مرکز دی چې کولی شي چې د افغانستان ځوان نسل د مشرتابه لپاره وروزي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي اکثر افغانانو په تیرو لسیزو کې په جنگ جګړو کې ژوند تیر کړی او نور نه غواړي چې بچیان یې دغه حالت تجربه کړي. دوی غواړي چې خپل اولادونه یې د هیواد د راتلونکي په درد وخوري او د کورنیو سرونه پرې لوړ شي. د ورځپاڼې په نظر کوم کسان چې په دې پوهنتون کې زده کړې کوي په راتلونکو لسو کلونو کې به د افغانستان د پرمختګ لارې ټاکي. خو د نیویارک ټایمز په باور په کابل کې پر امریکایي پوهنتون د اګست 14 نیټې برید په حقیقت کې پر دغو ټولو ارمانونو برید و چې یادونه یې وشوه. د لویدیځ ویبلې ورځپاڼې ګارډین هم د نیویارک ټایمز په څیر په کابل کې وېزړې مسلې ته اشاره کړې ده او لیکي په کابل کې د مظاهرې پر مهال ځانوژونکي د لسګونو هزارو ژوند واخیست، او دغه ډول پیښو ته پکار دي چې بهرني هیوادونه هغه وخت پام وکړي چې هزاره افغانانو ته پناه ورکوي. خو ګارډین لیکي استرالیا پریکړه کړې چې هزاره په کابل کې له جدي خطر سره مخامخ نه دي، نو دوی د مهاجر په توګه نه مني. ورځپاڼه وړاندې لیکي په ټویټر کې اوس یوه مبارزه پیل شوې ده چې د هزارو په ملاتړ پکې لاسلیکونه راغونډې شي. ګارډین د استرالیا د یوه پروفیسر په وینا چې په کابل کې ژوند کوي لیکي د استرالیا د حکومت دریځ د هزارو په برخه کې ثابت نه دی. خو د ګارډین په وینا د استرالیا د بهرنیو چارو او سوداګرۍ د ادارې په یوه راپور کې راغلی دي چې په ټول افغانستان کې یو ډول شخړې شته، او کوم ګواښونه چې هزاره په افغانستان کې ورسره مخامخ دي تر هغو زیات نه دي چې د افغانستان نور قومونه ورسره لاس او ګریوان دي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ښځینه پولیسو د ځورونې پیښې کمې شوې دي. د وزارت ویان صدیق صدیقي پرون وویل د دوی د ځورونې د هر ډول پیښې د مخنیوي لپاره د دې وزارت ویان صدیق صدیقي د پنجشنبې په ورځ وویل چې په د ښځینه پولیسو د ځورونې د مخنیوي لپاره یو لړ اقدامات کړي دي. سهارګل امیرزای په اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیرو وختونو کې د پولیسو په لیکو کې د خزینه پولیسو د زورونې پیښې ډېرې وي، خو د دوی د کوښښونو او لازمو کړنلارو د رامنځته کولو سره د زورونې په دغه رقم کې کموالی راغلی دی. د نوموړي وزارت ویان صدیق صدیقي د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د زورونې او په دې اړه ورسېدلو شکایتونو ته رسیدګي کړي او عاملین د قانون منګولو ته سپارلي دي.
په هر برخه کې چې د زور زیاتی پیښې او ستونزې وي، موږ هڅه کوو چې هلته ځان ورسوو او دا وړتیا او توان شته چې په راتلونکي کې هم رسیدګي ورته وکړو. کورنیو چارو وزارت مند دی چې دغه ننګونې او ستونزې لرې کړي او کومې کړنې چې دوی ترسره کړي ور سره تر یو حده وضعیت ښه شوی دی.
ښاغلی صدیقي همداراز وویل چې کورنیو چارو وزارت مند دی چې د خزینه پولیسو وضعیت ښه والی عمومي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي فرانس مایکل میلبن د تیرې چهارشنبه په ورځ په کابل کې د پولیس راتلونکي ترنامه لاندې په یوه ناسته کې وویل چې د خزینه پولیسو پر وړاندې ځینې ننګونې شته چې د ښځو د پرمختګ پر وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. بل پلوه اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په همدې ناسته کې ویلي وو چې که په ادارو کې خزینه پولیسو سره په سم ډول چلند ونه شي نو خلک به په هیڅ ډول خپلو خویندو او لورګانو ته د پولیسو په لیکو کې د ګډون اجازه ورنکړي. د خزینه قشر امنیت د نارینه او خزینه مامورینو ترمنځ دوګونه چلند او د خزینه پولیسو پر وړاندې ټولنیز بدبینی غستون ځوننګونې دي چې د افغانستان د بشر د حقوقو کمیټې مشر سیما سمر ورته اشاره کړې. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د غوڅ ملاتړ د ماموریت قومندان جان نیکولسن ویلي چې د روان کال په جولای میاشت کې 900 افغان سرتیري پولیس وژل شوی دي. د کورنیو چارو د وزارت د ویان په خبره چې د خزینه پولیسو شمیر په اوس وخت کې په ټولیزه توګه 2830 تنه ده او هڅه یې دا ده چې تر راتلونکو 100 کلونو پورې دغه شمیر 100,000 ته ورسوي. په همدې حال کې یو شمیر د امنیتي چارو کارپوهان وایي چې که چیرته د پولیسو په لیکو کې د خزینه پولیسو د زورونې چاره له منځه ولاړه نه شي، شاید دغه ځواک نور د پولیسو په لیکو کې دندې ته حاضر نه شي. خو اوس پوښتنه دا ده چې ولې او کوم لاملونه دي چې د خزینه پولیسو د زورونې لامل کیږي. د امنیتي چارو کارپوه جاوید کوهستانه یې په اړه داسې وایي:
د پوهې او روزنې نشتوالی او د پولیسو په منځ کې د مسلکي سطحې شته ټیټوالی د دې لامل شوی چې په امنیتي جوړښتونو کې دغه ډول ستونزې تر سترګو کیږي چې له دوی سره د خلکو په یوځای کېدو کې یو لوی خنډ ګرځي.
ښاغلی کوهستاني ټینګار وکړ چې له دې ستونزې نه د وتلو لپاره باید د پولیسو په لیکو کې د خزینه پولیسو شمیر زیات شي. د زیاتوي چې د پولیسو لپاره دي حقوقي بنسټونه جوړ شي او په پولیسو کې دي د ناپوهه کسانو له جذبولو ډډه وشي.
په ننګرهار کې یو شمیر کسان چې غواړي په جلال آباد کې د پاکستان له قونسلګرۍ څخه ویزې واخلي وایي له رشوت پرته کار نه کیږي. د قونسلګرۍ کارکوونکي وایي چې دوی کومه ستونزه نه لري، خو ستونزه د دې قونسلګرۍ د امنیت ساتونکو جوړه کړې ده. شمه مو چې نوارې له جلال آباد پرې رپورټ لري.
پاکستان تلونکي افغانان وایي په ننګرهار کې د پاکستان په قونسلګرۍ کې د ویزو د رئیسلو په سر ترې پیسې اخیستل کیږي او هغه کسان چې د پیسو د ورکولو توان ونه لري هغوی ته په هفتو نوبت نه ورکول کیږي. د ننګرهار ولایتي اداره، ولایتي شورا او د پاکستان قونسلګرۍ مسؤلین هم د ویزو اخیستلو په سر د فساد مسله مني. په همدې موخه د چهارشنبه په ورځ په لسګونو کسان د ننګرهار ولایتي شورا په انګړ کې د اعتراض په ډول راټول شوي وو او ویل یې له تیرو درې اونیو راهیسې هر ورځ د پاکستان قونسلګرۍ ته د ویزې اخیستلو په خاطر ورځي، خو څوک ارز ناوري او هغه کسان چې پیسې پرې ورکوي په دوه ورځو کې ورته ویزه ورکوي.
پرون زمونږ یو ورور دغه شوی دی، هغه 4,500 روپۍ کتل لري، هغه درې مرګرو یا پیسې ورکړي، هغه ما سره نشته، هغه په هغه ساتي په هغه وخت ولا ویزه ورکړي ده، هغه چې ورسره نشته هغه اوس دلته موږ سره ناسته په قطار کې. دغسې سلهاو نمونې دی، داسې هلته ورشي یقین وکړي چې زړه به د خلکو په افغانانو درد کوي.
هغه څوک چې پیسې لري 6,000 روپۍ ورکولی شي، هغه نن په یو سیلټه کې دنه دنه هغه لپاره ویزه تیاره ده. هغه څوک چې پیسې نه لري زما غونده کې غریب وي، هغه نشي کولی چې په 10 ورځو کې 15 ورځو کې هغه د ځای نه تش هغه پاسپورټ نمبر ته ورشي او ویزه واخلي. که زه دې خبرې شاید نه دارونه د ټول خلکو کې چې آیا دا حقیقت لري او که نه. دا خبره حقیقت ده، تاسو ټول په دې شاهدان یاست.
د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال ډاکټر لال محمد دورانی هم د دې کسانو خبرې تاییدوي او وایي په قونسلګرۍ کې یوازې د پیسو په مقابل کې خلکو ته ویزې ورکول کیږي.
یو څوک راځي بیرون دلته د کنسلګرۍ نه شاته خپلې پاسپورټونه جمع کوي، هلته ځي پیسې پرې اخلي او یا کنسل ته رسي یا کنسل مامور ته رسي یا ډرایور ته رسي یا پولیس ته رسي، خو یو چاته دغه پیسې اخیستل کیږي، دا علني پټه خبره نه ده.
په ننګرهار کې د پاکستان کنسلر فرمان الله یوسف زی پر خپلو کارکوونکو هر ډول لګېدلي تورونه ردوي او وایي هغه کسان چې د پولیسو لخوا دوی ته پرېښودل کیږي د دوو ورځو په جریان کې ورته ویزې ورکوي. نوموړي وویل د خلکو ستونزې پر ځای دي، خو دا ستونزې د کنسلګرۍ کارکوونکو نه بلکې امنیتي مسؤلینو خلکو ته جوړې کړې دي.
نو موږ له چې کوم خلک د امنیت لپاره د سکیورټی لپاره کړی شوی دي، هغه د سکیورټی کار بالکل پریښه دی، هغه د سکیورټی کار پریښه دی، هغه اوس زمونږ کډګیا ته هغه کسان را لیږي چې کم خلکو نشم ویلی درخپل خبره پوه شوه که نه پوه شو. او تر څو پورې چې د کنسلګرۍ تعلق دی، نو کنسلګری خپله ډیوټي کوي په خپله طریقه باندې کوي او نور الزامات هسې ابس دي.
د ننګرهار ولایتي اداره وایي له دې مخکې هم خلکو دوی سره ورته ستونزې شریکې کړې وي. د ولایت وینا تولا خو ګڼي په وینا دوی د دې ستونزې د بنیادي حل په موخه هڅې پیل کړي.
پاکستان کنسلګرۍ مخې ته د زیاتو مراجعینو د شتون له امله د فساد موضوعات زموږ سره هم شریک شوي دي، په دې اړه ځینې اقدامات ترسره شوي دي او لا هم پلان نیول شوی دی چې د تل لپاره په دغه سیمه کې د فساد ستونزه حل شي. په دې برخه کې هم د امنیتي منصوبینو او یو شمېر نور کسان چې د فساد په چاره کې لاسوهنه کوي او زمينه برابروي د هغوی په اړه هم اقدامات کیږي.
د کتونکو په اند پاکستان کنسلګری مخې ته د خلکو بې ځای زورونه له هغه وخت پیل شوي چې د ډیورن کرښې ته نږدې د تورخم په خارګوټي کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دروازې د لګولو په سر ناندرۍ راپورته او په وسلواله نښته بدل شوي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت له بریتانیا غوښتنه کړې چې د هغه سیاسي مشر په وړاندې اقدام وکړي چې په بریتانیا کې په جلا وطنۍ کې ژوند کوي. د راپورونو له مخې د الطاف حسین د تېرې اونۍ توندې وینا په کراچۍ کې الګوله رامنځته کړه. نور تفصیل د سهیلا حسرت نظیمی پر راپور کوي.
الطاف حسین د بریتانیا تابعیت لري او په کراچۍ کې د متحده قومي غورځنګ بنسټ ایښودونکی دی چې په دغه ښار کې برلاسی سیاست چلوي. دغه سیکولار ګوند د هغو کډوالو معرفي کوونکی دی چې په 1940 کال له هند څخه کراچۍ ته کډه شوي دي. د دوی پلویانو له تاوتریخوالي سره لاریونونه وکړل او له پولیسو او سیاسي سیالانو سره ونښتل. حسین تیره اونۍ خپلو پلویانو ته وینا وکړه او وی ویل چې پاکستان د ټولې نړۍ لپاره د سرطان دانه ده او دغه راز پاکستان په ټوله نړۍ کې د ترهګرۍ مرکز دی. د ده دغه وینا په ګړندیتوب سره په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوه او تر وینا وروسته د ده پلویان د کراچۍ سړکونو ته راووتل او د مړ دی وی پاکستان شعارونه یې ورکول. دوی دغه راز د ټلویزیون په دریو سټیشنونو برید وکړ. له امنیتي ساتونکو سره په دغه الګوله کې یو تن ووژل شو. دغه وینا په پراخه توګه په پاکستان کې وغندل شوه او د حکومت مخالفو یا اپوزیسیون ګوندونو هم د حکومت ترخوا له بریتانیې څخه غوښتنه وکړه چې د حسین په وړاندې له قانون سره سم عمل وکړي. الطاف حسین تر دې وینا وروسته بښنه وغوښته او وی ویل چې دی تر رواني فشار لاندې و. پاکستانی امنیتی ځواکونو له تیرې اونۍ راهیسې په کراچۍ کې د قومي متحده ګوند غړي نیولي او د دوی دفترونه یې مهرلا کړي دي او له کوڅو څخه یې د الطاف حسین انځورونه لري کړي دي. عامه څارنوال مشتاق جهانګیر وایي د دریو میرمنو په ګډون د قومي متحده ګوند 45 تنه مشران یې محکمې ته ورپېژندلي څو د قاضي حکم ورته واورول شي. ده وویل حسین په دوو جرمونو تورن دی، د پاکستان پر ضد د جنگ لپاره د ده د پلویانو هڅول او عامه شتمنۍ ته زیان رسول. د امریکې د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی کیری چې د هند په سفر بوخت و د چهارشنبې په ورځ په سیمه کې د ترهګرۍ سره د مبارزې په باب وویل
دا روښانه ده چې پاکستان دې د هغه ډلو پر ضد کار وکړي چې په توندلارو او ترهګریزو فعالیتونو بوخت دي. دوی باید په دې لاره کې زموږ سره کار وکړي. موږ دا روښانه کړي چې د بدو لوبغاړو پټنځایونه له منځه ولاړ شي. هغوی چې نه یوازې د هند او پاکستان اړیکو بلکې زموږ هغه توان ته زیان رسوي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات په خاطر کوو.
د رپورټونو له مخې د امریکې متحده ایالاتونه د پاکستان استخبارات د حقانی د شبکې د توندلارو په ملاتړ او له غونه په افغانستان کې د هند د نفوذ د لارې په خند کې دلو تورنوي، خو پاکستان دا ردوي. د پاکستان اردو مخکې په شمالي وزیرستان کې چیرې چې د حقانی شبکه ناسته ده پوځي عملیات کړي وو.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې د یو کلي زرغګونې ډرامې یوه بله برخه خپرېدو ته چمتو ده، ورپسې هم بحث مه هیروئ. خو اوس ورسېدو په افغانستان کې اته نیمې بجې دي. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د ناتو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت وایي افغان ځواکونو د روان کال په ترڅ کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. د حبیب الله کلکانی او د هغه د ملګرو مړي له یوې نښتې وروسته تېره شپه چې پکې یو ساتونکی ووژل شو او درې نور ټپیان شول د کابل په شهر راسمه کې خاورو ته وسپارل شو. په غور ولایت کې د پنځو تښتول شوو مسافرو د برخلیک په اړه تر اوسه هیڅ معلومات نشته. پاکستان د متحدو ایالاتونو هغه تورونه رد کړي چې وایي اسلام آباد تروریزم پر ضد مبارزې په برخه کې کافي هڅې نه کوي. ایرانی رسنه وایي ایران او روسیه موافقه کړې چې روانه میاشت به د ایران په جنوبي بوشهر ښار کې د دو اټومي تاسیساتو د جوړولو کار پیلوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د سوریې په شمال کې د ترکیې مداخله بریالۍ وه او 400 کیلومتره ساحه له اسلامي دولت ډلې او کرد ملیشه ځواکونو پاکه شوې ده. د ترکیه علي قضایی پلاوی د هیواد نږدې 543 تنه قاضیان او څارنوالان د جولای د 15مې په ناکامه کودتا کې د لاسته لرلو په تور له کاره لرې کړي دي. د ازبکستان د ولسمشر له دماغي خونریزۍ وروسته لا هم د هغه د روغتیا په اړه وروستي معلومات نه دي ترلاسه شوي. متحدو ایالاتونو د روسیې ودش وګړي او شرکتونه په خپل تور فهرست کې شامل کړي. دا اقدام د هغه څه په خاطر ترسره شوی چې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بدون پالو او د روسیې له قلملو سره د کریمیا د الحق ملاتړ بلل شوی دی. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې هم لوستلی شئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کم. لکه څنګه چې مخکې مو ویل د خبرونې دا برخه مو هم د یو کلي زرغګونو ډرامې یوې بلې برخې ته ځانګړې شوې او له هغې وروسته هم په دې اړه یو بحث مه هیروئ چې یوسف خان زلرانی مخته وړي.
یو کلی زرغګونه
زمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامي پتیرا برخه کې د ځوانانو ترمنځ د سیمې شورا خبره یاد اسوه چې دینوې هتا نوم هم نو اوریدلې. دا چې دا خبره به بیا هم یادېږي او کنه د ډرامي په دې برخه کې به واورو.
لکه چې انګورو ته د نور لر صبر ونه کړ راولې شکول
د جمیل مورې ډیره به صبر مې نه دا کړې. انګور پاخه دي. ها ته دا څو دانه خو دې ته واچو خخواګه شوی دي.
زه خو دې انګورو ته سم پاخه نه وایم. نظر لښت انګورې ته کله راغلې باغچې ته؟ جمیل واشه شول.
جمیل راځي چې نه کوم سره ده او واشه مې مورته ورغله.
خیر سی دا مازیګرای باغچه کې چای ډیر ښه خوان کوي.
مورې نن مو د ناشې ځای بدل شوی.
هو جمیله زویا راځه دی خو نن د غاټي چای لاندې ناست یو.
ها ها دا دې درغلم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جمیله په خیر راغله زویا؟ نن لږ چې نه کار نه وخت راغله.
خیر سی پلاره؟ نه له وظیفه نه په وخت راغلم. بار میله سعید سره په یو موضوع خبرې کولی.
ښه اما د تورا په موضوع خو به هم خبرې نه کولی.
ته څنګه پوه شې پلاره؟
ټول کلی دې سره ښورولی په دې خبره. دلاور خان هم ورسره.
دلاور خان خو به ډېر نري باد هم خوري. هغه کله د دې خبرو سره جوړ دی؟
دلاور خان یوازې نه دی، زه هم د دې خبرې په طرف نه یم. دا شورا بیا څه شی ده؟ موږ پیڅه وکړو.
هو جمیله زویا چې خلک یې نه خوښوي نو ته یې څه کوې؟
نو خلق خود یو زل پوشی چی دا شورت چشه ده بیا دیدی خواه یو نخواه که خبره او کی
تم خواهی زر لختین گوری ریستی هم نپیوگو تروزه چی دا سیمهیز شورت چشه ده
پلارا چنگ در تووهی ما بس دا زمانگ ده کلی جرگی تا گورا دا سیو شه ده
نو چی دا سی ده سی که وی خواه دا جرگه لرونو
هو مور دی خواهی
موری شورا د ټولو کلیوالو په ګټه فیصله کوي او بل دا چې رسمي بڼه لري په هغه کې صلاحیتونه معلوم دي او هیڅوک په خپل سر بې ځایه کار نشي کولی
رسمي بڼه څنګه
د ولسوالۍ په مرسته موږ سیمه ییزه شورا درلودلی شو او د شورا غوښتنه باید موږ خپله له ولسوالۍ نه وکړو هغوی راځي ګوري چې موږ دې شرایطو ته برابر یو او که نه
شرایط یې څه شی دي جمیله تا خو سم ځان پوه کړی اوس یې موږ ته هم ووایه
په کلی کې باید 25 یا له هغې زیات کورونه وي او بل د سیمه ییزې شورا جوړښت په انتخاباتو سره کیږي چې رئیس منشي معاون او خزانه دار باید د خلکو په رایه سره وټاکل شي
ښه بیا به رواني رایه به ورکوو
هو همدا څلور کسه د خلکو د رایو په اساس انتخابیږي
جمیله په دې شورا کې موږ ښځینه هم ونډه لرو
هو څنګه یې نه لرئ د ښځو زور څوک لري په مشورتي کمیټه کې به ښځې هم برخه لري
ته ښه دې جمیله زویه لکه چې دا وړۍ شړۍ نه شوه تا ویل چې سیمه ییزه شورا جرګې ته ورته ده دا ښځې بیا په کې لکومه شوې
د ښځو ګډون په شورا کې زموږ په ګټه دی پلار جانه
نه نه بس دی په خبره ورسېده چې ښځو ګډون نو څه ګټه لرلی شي دلاور خان هسې مخالفت نه کاوه دا امکان نه لري چې دا شورا دې جوړه شي
یاره دلاور خانه بختورې چې ندیم غوندې ورور لري
کور دې ودان غوثالدین کاکا
غوثالدین کاکا هر سړی چې ورور ولري بختور وي یاره نعیمه ډېر بلا سړی غوثالدین کاکا دې خپل کړه
یاره لالا خو په ډېره سختۍ مې په ومنله چې له هغه کسانو نه چې معلم صاحب ته مزاحمت کوي ولسوالۍ ته شکایت وکړي
هو ځکه چې یوازې تا راته وویل چې ولسوالۍ ته عرض وکړه نورو ټولو عزت او غیرت راته مخکې کوو چې دا ښه کار نه دی او بله دا چې ویلې ډېرې منډې را منډې لري
ما په غوږ وهې غوثالدین کاکا د ټولو په مخ کې دې ما سره دا ومنله چې ولسوالۍ ته به عریضه نه کوې
هو هو له دې خبرې خو منکر نه یم
او دا دې هم قبوله کړه چې مېرمن به دې نور ښوونځي ته د درس ورکولو لپاره نه ځي
لالا اوله خو غوثالدین کاکا په ما باندې هم ډېره غوسه وکړه زما خبره راته په خوله کې وچه کړه او رانه پاڅېد ویل نه بس نه منم خو زه ورته کلک شوم چې معلم صاحب باید مکتب ته لاړ شي
هو رښتیا وایي اخر کانې کړم
او نه یم وروره تا خو ورسره مرسته وکړه ځکه ستا د خپلې لور کې صدر پیا شوه چې ملک ستار له واده نه وروسته فرزانه له درس او ښوونځي نه منه کړې وه
یاره لالا هغه باندې د واده و نکاح نوم مږ ده یو لس جنۍ ده
موږ خو له هغه وخت کلي ته کډه نه وه راوړې چې ستا د لور فرزانې نکاح یې کړې وه
کاکا هغه نکاح نه وه خپله قاضیانو مو وویل چې یو خو جلۍ ډېره وړه وه بلکې وړم نه وای هغه مو واده ته مجبوره کړې وه ځکه یې نکاح نه ده شوې او نه کیږي او بل دا چې د ستار خان زویم خامه خوله هلک و
پرون مو یوه پوښتنه رانه کړې وه د چا په یاد ده
هو خود مو په یاد ده موږ ویلي وو چې دا شورا څه شی ده
بیا ما هم وویل چې زه به د شورا په هکله پوښتنه وکړم بیا به یې درته ووایم
ښه بیا دې پوښتنه وکړه که نه زر لښتې
هو اوس یې درته وایم ځینې غټ غټ ټکي به یې په تخته ولیکم چې ښه مو په ذهن کې کښېني
او ښه دی زه هم پرون نه وم سمه به پوه شم
سمه ده سیمهیزه شورا
پرون خو ګلپری یوازې شورا ښودلې وه زر لښتې ترورې تا خو یو بل څه هم ورسره لیکلي سیمهیزه
هو شوراګانې څو څو ډوله دي خو دا جمیل دی چې کومه شورا ښیي هغه همدا د کلي سیمهیزه شورا ده هو همدا شورا هغه وخت جوړېدای شي چې په یو کلي کې 25 یا له هغې نه زیاتې کورنۍ ژوند وکړي
موږ خو شکل له 25 کوره زیات یو هو شکر او د شورا اجرایوي څلور غړي رئیس، معاون، خزانه دار او منشی د خلکو په رایې سره انتخابیږي.
او دا اجرایوي غړي لا پسې څه دي؟
هغه کسان چې په شورا کې صلاحیت ډیر وي او باسواده وي، د خلکو ستونزې ولسوالۍ او ولایت ته رسوي.
یعنی چې انتخابات به کیږي؟
هو انتخابات کیږي، او دا انتخابات د هغې برخې په مرسته کیږي کومه چې دا سیمه ییزې شوراګانې ورپورې اړه ولري.
ښه، نو ټول کارونه به همدا څلور کسان کوي لکه د جرګې مشران؟
نه نه، ټول کار هغوی نه کوي، ډیر نور کسان هم پکې وي او د جرګې سره هم ورته والی لري.
ښه، په خبرو کې مه ورلېږئ، پرېږدئ چې پوه شو چې آخر دا سیمه ییزه شورا څه شی ده.
خیر اوسې شفیقې. ښه، د شورا بله برخه مشورتي کمیټه ده، یعنې هغه کسان چې مشورې ورکوي. او بله خبره دا چې په دې برخه کې ښځې هم برخه اخیستی شي او د ښځو شورا هم وي.
ښځه به څنګه ښه او چا ته شاملې نیولې وي او په جرګه کې به ناستې وي.
وی د ښځې په جرګې او شورا څه؟ ښه، خبرې مو خلاصې شوې. زه به موس یو څه ووایم چې زموږ ټیکریم د نارینهو له شملو کم نه دی. دې کې خو کوم عیب نشته چې موږ هم په شورا کې ګډون وکړو.
هو رښتیا وایې زرلښتې، کور دې ودان چې د شورا په هکله دې راته وویل. خو ګل پري جانې، خوبونه مه وینئ، دا خبرې او زموږ کلی لرې دي، خپل درس به ووایو.
درس به مو وایو، کورنۍ دنده به مو ګورم، خو داسې مه وایه چې زموږ کلی له دې خبرو لرې دی.
سمه ده، نه وایم.
کتابچې مو خلاصې کړئ چې اول مو کورنۍ دنده وګورم.
سمه ده.
سلام علیکم خدیجه.
و علیکم سلام نسیتی.
ولی غرش خدیجه، یو بلا تکیو مروا چوا
دتا ناروار می نخوخیگی تو بوار را سر اخلاق وان کوی نهر وقت مازی کردی دیدنی نتولم.
سه خدیجه، سه خبره ده چه دست ملنگ پسی سندری وای لکه چه کم کش کردی برس اخیسته ای کسنگه.
نه هستی ده سندره میخلی در اخلا.
نفیسی چه سنگه ای؟
از خوبی خیدر تا کمایم کورتم در نغلم.
نه خیر دی خدیجه، گله در نه نکوم.
باورو که هر وقت میده پختنه کوله چی در نفیسی ده خوندی کارونه سنگه شو.
خدیجه ده من سر دی کارونه لده ایره خبگان آخر نروغه شوم. کور که ملی او سرم سما خبره خلیتا نرسلا.
اوش از خوشی چه اغا لنجیم ختم شوی او خبره شم چه اغا بدبختان و اختر در که او بندین شو.
خو دی زرمینه خوان نیم تا دی خدای خیر ورکی. دی عبدالله پلار سره دیرم رسته وکړه، کنه هیغه خو ما تا ویلی و چه بس دی نور خونزی تا مزه.
نیم بندم دورت را غلی و فرزانه لوری پا دی کام آور پا زور واده شوی و اول خونزیم ویستی و.
هو بی خبرایم جاول دسی مور و پلار نه چه دی اولاد درس و تعلیم غمور سره وی. فرزانه دیره لایقه جلی ده، خونزی که زما شاگردم ده.
ها ها، ته درس ورکوی بختوری؟
هو خونزی تا چه لارم شاگردان می دیر خوش حاله ول.
هی نفیسی، تو خود دیر وقت خونزی تم لار نری لکه را خوبه نیو بیسی؟
نه نه، خود درسونه می دیر شا تا پاتی دی زده کمون کم ده درس پاتا ول.
وی نفیسی آقا سازوی نده؟
وی ده عبدالله ولی من دیر آبایی، خدای دی خیر کی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو او د یو کلی زرغګونو د ډرامې خوږو مینوالو سلامونه. تاسې نن د یو کلی زرغګونو د ډرامې لړۍ یو سلو شپږ شپېتمه برخه واورېده. او اوس د یوې موضوع په اړه له ازادي راډیو څخه زما یوسف زدان سره ژوندی بحث اورې. درنو اوریدونکو، لکه په تېره خپرونه کې مو چې د ټولنو او شوراګانو په جوړولو کې د ځوانانو په رول خبرې وکړې، نن د دغو ټولنو یا شوراګانو د ګټو په اړه بحث لرو. ستاسې په اند د سیمه ییزو او نورو شوراګانو او راټولولو ګټې څه دي؟ آیا تاسې ترې څه ګټې لیدلې دي او که دې کومې؟ په دې اړه 0 او 0 1 0 1 0 1 0 شمیرې ته مراته غږیز پیغامونه پرېښشئ. دلته په سټوډیو کې را سره د افغان ځوانانو د همغږۍ د شورا مشر او ځوان فعال عبدالودود افغان دی چې ورته موضوع ورسره بحث ولرو. ښاغلی افغان صاحب ډېر زیات پخیر راغلی، ستړي مشئ.
مننه، خیر
مننه چې زموږ بلنه منلې او په یو مهمه موضوع را سره خبرې کولې. دې سره درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د 0 9 9 2 3 5 4 0 0 8 2 5 5 شمیرو لارې را سره مخامخ اړیکې ونیسئ، خپل نظرونه ولرئ او که پوښتنې لرئ هغه را سره مطرح کړئ. ښاغلی افغان صاحب، په پیل کې تاسو ته راځو. د افغانستان په کچه تاسو د یو لوی شورا او غاچې د ځوانانو په برخه کې کار کوي، د دې مشري کوئ، رهبري کوئ. اصلا د شوراګانو جوړولو اهمیت په څه کې دی؟ ممکن تاسو سره د نورو ډیرو ځوانانو شوراګان یو ځای وي، تاسو د هغې په راس کې. د دې شوراګانو جوړول چې په دې وروستیو کلونو کې لیوالتیا ډېره زیاته شوه، اهمیت په څه کې دی اصلا؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ټول هغه اوریدونکو ته چې موږ غږ اورو، بیا هم سلامونه نیک هیله وړاندې کوم. هغه څه چې په دې نړۍ کې رامنځته کیږي د انساني اړتیاو پر اساس رامنځته کیږي. بل خبره دا ده چې هیڅ د څه نشته په دې نړۍ کې چې هغه د صرف سره ښه او یا د صرف سره خرابي. دا واضح خبره ده، چار خوالی خرابوالی لري او هر خرابوالی خوالی لري. که انسان یو څه ترلاسه کوي، یو څه باید له لاسه ورکړي، او که یو څه له لاسه ورکړي، یو څه باید ترلاسه کړي. که مشخصا د شوراګانو په ارتباط باندې خبرې وکړو، دا خو واضح خبره ده چې د ډیرو مسایلو د حال په ارتباط باندې شوراګانې ګټورې پریوزي. که هغه د بیلابیلو صنفونو شوراګانې، که دا د ځوانانو شوراګانې، که دا د خویندو شوراګانې، او یا هم دې ته ورته نورې شوراګانې اوسي. که موږ او تاسې د داسې یو مثال په بڼه سره راپیل کړو، فرض کا د هیواد د په یوه ولایت کې هلته د یوه صنف کاغه ځوانان دي یا خویندې دي، هر څوک چې دي، دوی یوه ستونزه لري. نو د دغه ستونزې د اواري په ارتباط باندې واضح ده چې اوارونکي مرجع شته دي. په دې معنی چې حکومت مسؤلیت لري چې د خپلو ادباو او هغه څوک چې په دغه جغرافیه کې ژوند کوي باید دوی دا مشکلاتو ته دوی ورسیږي. فرض کا که په یوه لره پرته سیمه کې هلته یوه ستونزه موجوده وي، او د دغه ستونزې د اواري په ارتباط باندې حکومت یا په مجموع کې ټوله کې دولت ته خپل مسؤلیت نه متوجه کیږي. که چیرې یو کس هلته د دغه ستونزې د غوټو د سپړلو په ارتباط باندې غږ راپورته کوي، ښه تاثیر به ولري، مګر په هغه ډول سره چې باید تاثیر وکړي. واضح خبر ده چې تاثیر به ونه شي کړی. که چیرې د یو په ځای باندې دوه کسه دا غږ پورته کوي، واضح خبر ده چې تاثیر یو څه زیاتیږي. خو کله چې یو کتله د دغه ستونزې د غوټو د سپړلو په ارتباط باندې غږ پورته کوي، واضح خبر ده چې په غسپړونکو مراجعو باندې هلته فشار زیاتیږي، او بالاخره دوی دې ته متوجه کیږي چې هغه ستونزې ته باید رسیدګي وشي. نو په همدې ترتیب سره دا ویلی شو چې د کتلاتو جوړېدل دا د ټولنیز ژوندانه په ټولو برخو کې کارونه څرګندېدلی شي، او د ماټ توقع دا ده چې موږ باید د دغه اهمیت متوجه شو.
مهرباني اوریدونکو، هم اخلو چې دوی څه ویل. هلمند نه زموږ سره لومړني اوریدونکي اړیکې نیولې ده. ډېر زیات خیر راغلی خپرونې ته، ستړي مه شئ.
سلام چې زدران صاحب تا ته او افغان صاحب ته او د دې د ټول کارکون کار دم ته سلامونه وایم. چې هیله چې جوړا ورو د سټین پر تنو
خدای مرغ لره خیر او سپ خیر راغله. مهرباني نو مراته وای او بیا موضوع یا نظر کړه. مهرباني
زان ماری چې کوم دی؟ راته محمد سلام هم ولوالم د المن ولایت نه.
ډیر خیر
علي صاحب. ډیر خیر. کوم موضوع متاکل دی؟ ځکه چې شورا چې د اسلام برکت دي شنو وای تاسو په خپل کورنۍ کې په ولسوالۍ په ولایت په ارزه کې چې مخکد وای د شورا کې خپل مشران ترمن وای تاسو شورا، او یعنی پر شورا کوي کوم کار په مشوره باندې په شورا باندې ورسي ځای په تلاشه نه بکی هغه نه ناکام کیږي. او چې هغه سل مشورې ته سره شي هغه شاته د ناکامۍ سره مخ دي. ان په کوم کارونو کې موږ مشوره وکړو په کورنۍ کې که په ولسوالۍ کې که په ایاس کې په کوم ځای کې فرض دی چې شورا یا مشوري یا کشري په کورنۍ کې یو ځای یو چا سره مشوره وکړي په کار کې هغه خپل کنه بکی هغه نه کوم
سره تاسو په اهمیت باندې ټینګارو. قسم جن کله تاسو نو پختم تاسو چې ګټي لیدلې دي یلته تاسو شوراګان لري دی بلا بلا سنفونو؟
بله، و چې موږ په خپل متعلمین په خپل په تعلیمي په دوره کې هم خپل په سیم سیمتانو سره خپل فونځي کې لیدل چې مشوره لرو کوم کار کوم مشوره د چا سره موږ وکړو خپل مشوره چې وکړو بیا هغه
او کار شوراګانو تراشو د سیمیز شوراګانو په نامه باندې تاسو کا ډرامه اوریدلی ول تم بس لګ ډیر پښو د شوراګانو جوړه خلته څنګه دی د شوراګان شتالته چې سیمیز شوراګان یو هغه کې بل اخر په ټاکنو باندې خلک ټاکل شي او د سوند د هوري لپاره په ګډه کار کوي
بل یو چې خود دلته تلمن ولایت کې انده چې خلک ستاسو سیمیز شوراګان جوړ کړي وایستا او خو زه دغه وهم چې باید د سیمیز شوراګان باید چې د خلک دا سیمه چې راغلې باید په شفاف ډول سره شي چې باید په سیده ورکړي کوم خبرې چې وکړي کوم دغه چې باید خپل پښمنه بنیا وي عملي
مهرباني
مقصد عمل چې خبره تر پرځه تر شابه نه خبرو کې برته پر خپل پښمنه بنیا
وپاره روان ان دي خلک پکې وي خیر استاد نظر مو اوري د دلته افغان سب سره بحث لرو په ډیره زیاته مهرباني چلل من خپل نظر ته بیان کړ یو بل اوردون کې مخلو افغان سب به تاسو راځو مهرباني خپل ځان معرفي کړې کوم ځنه مړ کني ولي بلې
د سوالې
څخه تاسو ته معلومات کوم سوالونه نو مو چېو
قرار دې ته په کوم سوالې سره محمد سره تر بته معلومات
کوم قرانه لال محمد ډیر زیات خیر راغلی مهرباني مهرباني ستاسو نظر اتمنه او د شوراګانو په اهمیت باندې غږیږو بلابل ځوانان بلابل سیمهیز شوراګان د نن سبا فعال دي د دوی ګټې څه دي فکر کوئ ستاسو په نظر ګټې ډېر درلودلې دي که نه دوی توانونه لري
دته خلوري چې د وطن لپاره د ولس لپاره شوراګان چې موږ په مقاومت سوال کې د شوراګان د چګاسي د حکومت څخه د مسجدو او د نور کارزو د صداسي د غبن مرستو کوم کرار یا خپل خلکو د ولس په غم کې نه دی هغه د خپل کې څنګه مخېسي چې هغه د ولس لپاره خدمت وکړي یا کومه کوسره وکړي
نو د دوی نه دا پښتنه باید څوک کې خپل کلیوال رپانه شي چې د خپل هغه پښتنه وکړي بل اخر چې زمونږ حق تاسو خوړل دی
د دې اول به حکومت تشکل او ورسې د کلیوال شانه وکړي باید اي هياتان اواسي معلومات پر خپل کورو باندې وبدلي چې آیا د خدمت کړې د کډارو په خپل دي د خپل دي په توګه راځي
بل اخر یو پلاتنه موجوده وي ډیره زیاته مهرباني لال محمد لفران مو زمونږ سره خپل نظر شریک کړو خیر اوس تاسو له نظر نه کول شي زین نظر نه مو 0 وسو شپګنوي 0 شمیره ته هم را ته پرېږده افغان سي بیرته تاسو راځو په دې کارونو کې تر ډیره ځوانان نن سبا فعال دي تاسو هم د یو ځوانانو د شورا مشرک وي ځوانان بل اخر دا کار کوي ګټي دوی څویني دوی د وطن د ګټو په خاطر باندې دا کار کوي چې بل اخر هغه ستونزه چې دلته شته هغه حل کړي کنه دلته دوی خپل ځینې ګټ لري
راځي چې زینو واقعیتونو ته سره اشاره وکړو که څه هم په زینو موارد کې ترخه دي مګر یادول په دې خاطر باندې خدي چې موږ تاسو په افغانستان کې د مدني ټولنو چمدغه شوراګانې د مدني ټولنو یو برخه ده ک واقعا غواړو چې د مدني ټولنو د فعالیتونو هغه رښتینی انزور ننداره شینو خا داده چې موږ باید له ناکامو تجربو د عبرت درس واخلو د ما په نظر باندې په افغانستان کې د جریانونو چې جوړ شوی دي که صرف موږ تاسو د اجتماعي مدني جریانونو په ارتباط باندې سره خبرې کوو او سیاسي اړخ ته موږ تاسو دیوال ودرو یعنی د څومره جریانونو چې په افغانستان کې په خاص سره جوړ شوی دي یا خدای دا چې په اول کې د جریانونو په یو کاغه تهداب باندې را پیل شوی دي چې په دې ترتیب سره کاغه روان شوی دي او یو وزنی نتیجې چې په دې هواد کې پریخه ده هغه ده چې پر خوځښتونو باندې د خلکو هغه باور لمن زبړل کله چې باور لمن زبړل شي واضح خبره ده چې د کټالاتو راټوکېدو د پاره هیڅ زمينانه مسایديږي کله چې زمينانه مسایده نشو واضح خبره چې موږ تاسو به په هیڅ صورت سره په دې ونه توانیږو چې دغه هواد د ستونزو د اواري لارې چارې سره ومومو بل خبره دا چې دغه جرانونه لکه مخ چې ما ویل یا خو دا ولنه کاغه او چې کاغه لاړه او یا هم د سیدا چې جران سیدا و خو مګر کاغه خلق په دکې را داخل شو بل اخره زمينه دې ته مساعده کړه چې جرانونه کاغه شي او نتیجې دره و چې ولسی ذهنیت په دغه جرانونه باندې چندان خو پاتین شي نه باور پیونه کوي ګوره د ما په نظر باندې درې ډوله جریانونه په دې وطن کې راټوکېدلې دي ځینې
افغان سب کا عباس د سیاسي نسې کا وخت ډیر دی کم پاتې دی په دې خاطر باندې ځینې اوردونکو موږ ته پیغامونه پریخي دي چې د دې کذابونو هم پیدا
شي ځینې وختونه د شوی دي چې یو تعداد کسان سره راټول شوی دي بل اخر دی او نامشروع اقتصادي څڅوبي په خاطر باندې لکه مخکې چې دلته اشاره وشو دی او نامشروع اقتصادي څڅوبي په خاطر باندې یو پروګرام سره جوړ کړی دی نو دا تر ټولو هغه خطرناک ډله ده چې په افغانستان کې پر جرنونو باندې د خلکو ذهنیت یا باور له منځه وړی ده. بل ډله داسې ده چې ځینې کسان سره راټولیږي، بالاخره په حکومتي سیستم کې د ورننوتو او یا یو چوکۍ ته د رسېدو په خاطر باندې د خیز یو تخته جوړوي. دا هم تر ټولو بد خلک دي، او ځینې خدای خدمتګاران دي، هغوی هم بې هدفه نه دي. واضح خبره ده چې هغوی اهداف لري، د هغوی اهداف ستر دي او مشروع اهداف دي، او د مشروع اهداف په خاطر باندې دوی داسې کترات سره را جوړ کړي دي. لال محمد ورور چې د فراه د پکوا ولسوالۍ نه ویل چې دلته ځینې شوراګان شته دي، او بلاخره دوی د شخصي ګټو په خاطر باندې دا مسله سر شوراګان جوړ کړي. زه د دې ورور خبرو سره موافق یم، مګر دی باید د داسې مسایلو په ارتباط باندې د مبارزې د کولو ذهنیت په خپل تنه وجود کې باید راژوندی کړي. کله چې دی په دې باندې پوهیږي چې یو شورا جوړیږي، او په دې او دغه شورا بلاخره انحراف طرف ته ځي، او کدای هم د دې شورا غړی اوسي، د دې شورا نه د وتل د حل لار نه ده. دای باید د شورا په منځ کې د شورا د اصلاح لپاره د مبارزه پیل کړي،
او که وړاندې یو غړی چې بلې اصلاحي شورا جوړ کړي.
زه خو د ما په نظر باندې اوله د حل خل اړه ده چې هغه کوم شورا چې جوړ شوی دغه شورا د اصلاحات دوی سره وکړي، او په داخل د شورا کې دوی اصلاحي مبارزه شروع کړي. کله چې بیا په دې باندې پوهیږي چې دا د حل لار نشي ثابتېدلی، نو بیا کېدای شي داسې شوراګان سره را جوړ کړي چې هغوی د داسې انحرافي یا منحرف شوراګانو د انحرافي فعالیتونو مخه ونیسي.
ډېره زیاته مهرباني، موضوع تشریح کړه، او دا چې څو ډول شوراګانې دي، دا موضوع منتظین اوریدونکو هم ویلي و چې پښتنې درلودل، ولی امین په نامه او اسلام الله په نامه، چې اصلا دا شوراګانې څنګه جوړیږي. فکر کوم دوی اشاره به شاید سیمه ییزو شوراګانو ته ښه ده که دوی ځواب هم حاصل شي. شوراګانو جوړخ باید څنګه وي بلخره؟
ګوره دلته خو شوراګان چې اکثره جوړ شوی دي، کچېره هدف دی چې په دغه کلیوالو شوراګانو کې چې په کې د کلی او پرمختیا وزارت تر ډیره داخل ده، او الته دوی د کلیوال پرمختګ په ارتباط باندې سره کار کوي. کچېره هدف هغه شورای کېدای شي په دغه شوراګانو کې یو لړ ستونزې ووسی، مګر د حل لار دا ده چې دوی د دغه ستونزو د اصلاح په خاطر باندې الته سره غږ پورته کړي. بل خبره دا ده چې موږ واقعا غواړو چې په هیواد کې د دغه بیلابیلو اړخونو کې د دغه موجودو ستونزو د حل لارې سره راوباسو. د ما په نظر باندې د حل یو تر ټولو وخه لار همدا ده چې دوی باید د کتلاتو د راټوکېدو په خاطر باندې په سره په ګډه باندې کار وکړي، او بلاخره دغه راټوکېدلې کتلات د فشار په وسیله باندې واوړي، او د فشار دغه وسیلې د دې سبب شي چې په افغانستان کې د ستونزو د حل په خاطر باندې لارې چارې سره راووزي.
ډېر زیاته مهرباني، زمونږ یو مشنۍ اوریدونکی چې دا څو اونۍ نه و توخي صاحب زمونږ سره اړیکه نیولې ده له زابل نه. ډېر زیات په خیر راغلی توخي صاحب خبرونه ته، ډېر وخت بعد، امید چې تاسو ښه وئ، صحت مو ښه وي. مهرباني،
مننه. زه درن صاحب تاسو ته مېلمانه او تاسو اوریدونکو ته ازادي ته سلامونه وړاندې کوم. مننه، تاسو ډېر ښه موضوع انتخاب کړی دی. په دې حالت کې به موږ داسې نظر ورکړو چې شوراګانې بالکل په ټول وخت کې په زندګۍ کې مهم دي، ځکه چې نبی علیه الصلاة والسلام او صحابه کرامو ته دې امر کړی د ستاسي مشاورو په الامر شوراګانې جوړوي. دا د شریعت ښه نګاهخه، او بل په قانون کې هم ډېر مهم دي، ځکه چې د ملل متحد شورا جوړه شوې ده. ګوره ټولې دنیا بادشاهان ټول امیران پکې حاضر دي، او زموږ ولسي جرګه دا ټولې پر ترتیب به راڅکېږو. دغه چې کلیوالي شوراګانې دا ډېرې مهمې دي چې موږ خپلې ستونزې د شوراګانو له لارې حل کړو، او شورا باید صحیح خلک پکښي په کې طرفداري نه وي، او قومي نه وي، او سمپرستي نه وي، په اخلاص باندې ټول خلک دغه وکړي. او بل مې له ټولو محترم اورېدونکو د خدای هیله ده سیادی په ازادي راډیو کې بسم الله په صحیح معنا باندې زده کړې دی، وایي او یا دې نه وایي په پښتو کې، وایي چې د لوی خدای په نامه. نو بدبخت محترم اورېدونکو او کارکوونکو ډېر عالي تحصیلات کړي دي، خو بسم الله په صحیح معنا مې زده دی، او هیله لرم تاسو له توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
توخي صاحب خیر اوسې. تاسو پیغامونه موږ خبره کړو، مهرباني. یو خو پیغام دا هم و چې دوی په خړه ولر څه ادا کړم، بینوانی مننه. بلاخره افغان صاحب، تاسو تر ازو د خبرونه وخت هم ډیر کم دی، که پوروسیو کې راته وې په شورا کې چې تاسو هم پکې فعال یې، څه ډول خلک باید راټول شي په سیمه ییزو شوراګانو کې؟ البته یاد ځوانانو په ستزین شوراګان د حل د ستونزو لپاره چې کار کوي، څه ډول خلک باید وي؟
هر هغه څه چې راټوکیږي دا باید په شعوري ډول سره وي، په ارزښتونو باندې ولاړ وي. کله چې یو پروګرام په ارزښتونو ولاړ جوړیږي، دا واضح خبره ده چې دا به تر پای پورې دوام کوي. بل د افرادو په ارتباط باندې واضح خبره ده چې پارزښتونو ولاړ کسان باید په دغه شوراګانو کې موجود واوسي. موږ او تاسې ډېر ستر ارزښتونه لرو چې په هیڅ صورت سره دغه ارزښتونو پرته موږ او تاسې سره ژوند نشو کولای. کله چې داسې کسان په دغه شوراګانو کې سره موجود واوسي چې دوی دغه شخصي مسائل یا شخصي ګټې له ملي ګټو نه ټیټې وګڼي، واضح خبره ده چې دا ډول کسان کولای شي چې په دغه پروګرامونو کې مخکښ رول ولوبوي او بالاخره د دغه پروګرامونو په وسیله باندې په دې هیواد کې د ستونزو د حل لارې سره راوباسي. که چیرې یو پروګرام په دې بنیاد باندې پیلېږي چې څنګه کېدلی شي دغه شخصي ظرفیتونه سره راټول شي او بالاخره په یو اجتماعي ظرفیت باندې واوړي، نو دا ښه خبره ده. که چیرې په دې فکر باندې پروګرامونه سره راټولېږي چې څنګه اجتماعي ظرفیتونه د شخصي ظرفیتونو په ګټه باندې وکارول شي، واضح خبره ده چې پایله ناکامه ده. او موږ تاسو خدای پاک ناکامه یو ځای
افغان صاحب له تاسو نه د درنو اردوونکو نه چې موږ ته خسته خسته پیغامونه او نظرونه درلودل، کولی شي نور پیغامونه مو 0 شپږ 0 1 0 1 شمېرې ته راته پرېږدي. خو د دې خپرونې وخت په ختمېدو د نور نشو کولای له تاسو سره پاتې شو. مجبور زه یوسف زدران له تاسو اجازه واخلم. تاسو ته ښه ورځ غواړم. د بل خبرونه اوریدلو لپاره له فرشتانه گا سره اوسې.